ډیر درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي وسلوالو طالبانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است.
د غزنی والی دا رد کړه چې ګنې په اندړو لسوالۍ د چاردیوال په سیمه کې د ټول امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وي.
بندیانی و سره خبره بزنر دو ماما دار رکن چی دوی وایی چی پا کجی مست تسلیم سوی بیدای روانی جگه پر لابا چواری دو
د کندوز ښار اوسیدونکي وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
د کابل د ښار اوس بند کړي اوبه ذخیره کول پیل شول.
د کال بدر دېرش میلیونه متر مکعب اوبه تنظیموي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. عصمت څاروند خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله پنځه ملکیان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی او امریکا په ایران پورې تړلې لسګونه ویبپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه پنځه تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه نه بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کښې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې پنځه نفره ملکیان په شهادت رسېدلي او اتلس نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز وویل چې په اتلس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دي ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن سهار پنځه بجې د هاوان د هغې مرمۍ د لګېدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ ویشتل شوی و.
د تېرې ورځې راهیسې د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو لخوا نه اسداباد په ښار باندې شپه فیره د هاوان مرمۍ راتووهلې چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قمندانې ویندوی دا هم وایي چې له تېر مازدیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هاوان شپږ ګولۍ ویشتي، خو له کبله یې مرشوبله نه ده پېښه شوې. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختدریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا سړی نن سهار له بهسود ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته روان و چې امنیتي ځواکونو په یوه ریکشا کې ونیو. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه و عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال درې دېرش میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او نه میلیون متر مکعب زیرمه کېدی شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی دوه زره اووه سوه هکتاره مځکه خړوبوي او یو اشاریه دوه میګاواټه برېښنا هم تولیدوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونې خبرې ویبپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي درې دېرش ویبپاڼې چې د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې که طایب حزب الله لخوا خپرېدلې بندې شوي دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلی دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلی وکوي او له دې هېواده به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 24مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبرې وکړي. په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلي ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هیواد د کړکېچنو سیمو له لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې د لاوروف له قوله ویل شوي چې روسیه به د باب الحواله لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوی وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره د باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خپری شي. له تیرې اونۍ را په دې خوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي. او د بیت کوین یا مجازي پیسو بیا پرون سه شنبه تر 1.5 ډالر ټیټه شو. دا په داسې حال کې ده چې د سش کال په اپریل کې د هر بیت کوین بیا تر 15000 ډالر پورې رسیدلې وه. په تیرو دو میاشتو کې د بیت کوین ارزښت نیمایي ته راکښته شوی، خو لا هم د روان میلادي کال د پیل په پرتله په سلو کې یولس لوړ دی. راپورونه ښیي چې د نورو مجازي پیسو ارزښت هم مخ په کمیدو دی.
خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې جګړه زور اخلي، افغان چارواکي په وسلوانو نښتو کې د پاکستاني پوځیانو د ژوندي نیول کېدو او وژل کېدو خبره کوي. چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لیکو کې بهرني په تیره بیا په ځانګړي ډول پاکستانیان هم جنګیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا آنلاین غونډه کې طالبان تورن کړل چې له امریکا سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او تر اوسه بهرنی تروریزم پالي. نور په دې راپور کې
د افغان جګړې په لیکو کې د پاکستانی اتباعو په ځانګړي ډول نظامی انشتون. تازه د پکتیا ولایتي چارواکو په دې ولایت کې د یو پاکستانی پوځي د نیولو خبر ورکړی. د پکتیا والی حلیم فدایی پر خپل فیسبوک لیکلی چې نیول شوی کس د پاکستان د پوځ افسر دی چې د تخریبي فعالیتونو لپاره د طالبانو لخوا افغانستان ته راستول شوی و. خاغلی فدایی ویلي دا کس عظیم نومیږي چې پلار او مامای هم د پاکستان په پوځ کې دنده لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پاکستان د پوځ دی نیول شوی افسر اعتراف کړی چې له یو نیم کال پوځي زده کړو وروسته افغانستان ته استول شوی. ورته ویل شوی و چې له ډیورن کرښې اخوا نور افسران هم شته چې باید له طالبانو سره یو ځای وجنګیږي. خو دا ښایي یوازینۍ پیښه نه وي. له دې وړاندې د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د جګړو پر مهال د یو شمیر پاکستاني اتباعو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي و چې جسدونه یې د سرې میاشتې په وسیله د تورخم له لارې خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ سلګونه بهرني وسلوال په ځنګړي ډول پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان:
حضور جنگجویان خارجی په خصوص
د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو تروریستانو په ځنګړي ډول د پاکستانی وسلوالو موجودیت زیات دی، سترګې ترې نشي پټېدی. په هره جبهه کې د طالبانو تر څنګ بهرني تروریستان شته. د هیواد په شمال کې هم د اوس راپورونه موجود دي چې پاکستانی، عربي، چچنی او ازبکي تروریستان د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر ضد جنګیږي.
څو ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان هم په یو خبري ناسته کې د افغانستان په جګړه کې د برخې اخیستو په موخه له پاکستانه د وختونکو وسلوالو په اړه خبرې کړې وي او ویلي وو چې دوی په دې هم پوهیږي چې له افغانستانه بیرته په تابوتونو کې پاکستان ته د چا جسدونه وروړل کیږي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ویلي چې طالبان لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی اتمر چې تیره ورځې د امنیت شورا په انلاین غونډه کې خبرې کولې وویل دوی یعنې طالبانو له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. نوموړي یو وار بیا طالبان القاعده ډلې ته په پناه ورکولو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول لشکرې طیبه، پاکستانی طالبانو، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ته هم پناه ورکړې ده. خو وسلوالو طالبانو د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره اړیکې رد کړې دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانیانو په ګډون د هیڅ هیواد ادبا د دوی په لیکو کې نشته او یوازې افغان طالبان د حکومت پر ضد جګړه کوي. پاکستان هم له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې د خپلو ادباو موجودیت رد کړی و. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس مهال په افغانستان کې جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط او لاس په لاس کېدو خبرونه ورکول کیږي. په شمالي ولایت کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه د دې ولایت د مرکز نږدې سیمو ته رسیدلې او د سپکو او درنو وسلو ډزې اورېدل کیږي. هخوا د بدخشان ولایت سیمه ییزو سرچینو تیره شپه د خاش ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړی. په کندهار کې بیا د سړک غاړې په مین چاودنه کې 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو د یو ځانمرګي د نیولو خبر ورکړی. دغه شان د هلمند چارواکو د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبرونه خپاره کړي. خو دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه په شمال کې د پرمختګ په حال کې دي او له بیلابیلو ولایتونو د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی حرکتونو راپورونه هم ورکول کیږي. پروان، ننګرهار، بلخ، فاریاب، سرپل، کندوز، کندهار، بادغیس، بغلان، تخار او جوزجان هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت په وینا په وروستۍ او څو ورځو کې یو شمېر اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلې راخیستي او د امنیتي ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد د جګړې ژمنې کړې دي. دفاع وزارت ویلي هغه کسان چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ د طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي دوی به ورته وسلې او مهمات برابر کړي. خو وسلوال طالبان یې ولسی حرکتونه نه بلکې پخوانی محلي پولیس یا د دوی په وینا اربکیان بولي او دا وکوي چې افغان ولس د دې ډلې تر څنګ ولاړ دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د ولسوالیو او امنیتي پوستو د سقوط په اړه افغان چارواکي ډېر ځلې د تکتیکي په شاتک بلې سیمې ته د امنیتي ځواکونو د لېږدولو یا یو بیز یا ولسوالۍ یا امنیت قومندانۍ د لېږدولو خبره کوي. خو ډېر ځلې دا نه مني چې امنیتي ځواکونه د ګواکې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي یا د امنیتي پوستې پرېښې وي یا د ولسوالۍ څخه راوتلې وي. غزنی که هم د غزنی والی هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د غزنی په اندړو ولسوالۍ په چاردیوال سیمه کې د ملي اردو د دریم نمبر کنډک ټول سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وي. په غزنی کې د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر له خلکو سره هم اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي چې سیمې یو په بل پسې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. نور په دې رپورټ کې
د غزنی چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې یو شمېر سرتیري وسلوالو ته د هغوی د لوري د فشار له امله تسلیم سوي دي، خو شمېر یې نه دی معلوم. د غزنی والی محمد داود لغمانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په چاندیوال کې مشکلات ته جنگ وو ماده رقم لکه دوی چې دا کوي چې تسلیم شوی دی او موږ راویستلی دی وو کېدای شي په یو کونج کې یو څو نفره د رسمي تر فشار لاندې راغلي هغه د دوی سره اسیر شوي یا بندیان یو سره خبره به زه نه ردوم ماده رقم چې دوی وایي چې په کلي موږ ته تسلیم شوی دی پلان کوي کنډک تسلیم شوی دی دا یو رواني جګړه په لاته چولې ده غواړي چې دا زموږ د امنیتي قواوو مرال لري په کې دغه نه ورسره منم
وسلواله طالبانو بیا د سه شنبه په ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د غزنی ولایت په چهاردیوال سیمه کې د شلګر انتقالي ولسوالۍ یو مهمه قرارګاه و دفاعي پوستې د اویا تنه عسکرو په تسلیمېدلو سره نیول سوي ګڼ شمېر ټانکونه رینجر لوی موټر په زیات اندازه وسلې او مهمات د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی ولایتي شورا هم د دغه کنډک د تسلیمۍ خبره کوي. د یادې شورا مرستیال امان الله کمرانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی چهار دیوال سیمې د ملي اردو دریم نمبر کنډک او د اندړو انتقالي ولسوالۍ طالبانو نیولي دي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو ته له مرګ زوبلې او ویښتو وروسته دغه کنډک په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ولوېدلی دی.
بدبختانه پرون د فردیوال دریم کنډک د بند سردی پروژه کې وغه هم سقوط شو او درې ورځې جنګ وپې دو پنځوس نفره پرسونل پکې وو او په هغو کې اته نفره شهیدان وو اووه نفره زخمیان وو او دوه ویشت نفره پولیس وو په هغو کې شپږ نفره شهیدان وو پنځه نفره زخمیان وو.
دغه کنډک غزنی اندړو ولسوالۍ په چهار دیوال سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د سردی بند په پروژه کې موقعیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې په دغه سیمه کې د سینی بیز د ملي اردو یو شمېر سرتیري هم له خپلو وسلو مهماتو او وسایطو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم سوي وو. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي وو چې دغه قرارګاه نیولې او دېرش تانا د ملي اردو سرتیری ورته تسلیم سوي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې د قرارګاه قومندان وزل سوی څلوېښت ټانکونه رینجر او نور وسایط شپږ د وسلو دیپوګانې یو د سی توپ لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیمې خلک هم وایي دلته زیات شمېر زغاروال ټانکونه پوځي رینجرې او نور نقلیه وسایط موجود وو. دغه بیز له تېرو دوو کلونو څخه د طالبانو په محاصره کې وو چې وخت ناوخته به یې پر باندې بریدونه کول او سرتیرو ته به یې مرګ زوبل اړوله. دغه بیز هم د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانیکلا سیمه کې د غزنی پکتیکا پر لویه لاره واقع وو چې په سیمه کې یو غټ بیز بلل کېده. په لومړیو کلونو کې دغه بیز د بهرنیو سرتیرو یوه مهمه اډه وه. تر سینې بیز دوه اونۍ وړاندې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې هم په یوه پوسته کې د ملي اردو دیارلس تنه سرتیري وسلوالو ته له سختو جګړو وروسته تسلیم شول. دغه پوسته هم له څه باندې یو کال څخه محاصره وه. د چهارشنبې په ورځ د غزنی دروازې په اړوندو کې د کابل کندهار پر لویه لاره په عزیز کلا کې د ملي اردو دیوی پوستې د سقوط راپور ورکول سوی، خو د غزنی والی وایي دا د دوی مربوط نه کیږي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ د مرکز او د ملي اردو دیو بیس په اړه هم زد نقیز خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری وخت د امنیتي ځواکونو د پوستو او بیزونو د سقوط له امله په غزنی مرکز امنیتي کړۍ را تنګیږي، خو د غزنی سیمه ییز چارواکي په دا وروستیو کې په غزنی په ځانګړې توګه په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو په خلاف د افغان او بهرنیو هوایي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د غزنی ولایت د رسنیو دفتر هر ورځ د زیاتو وسلوالو د وزل کېدو راپورونه خپروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به همدې نامنه په موضوع کې تم کېږو. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو درنو وسلو غاګان په ښار کې اورېدل کېږي. د دې ولایت ویل کېږي د امام صاحب خان آباد دشتارچی قلعه زال او ګلټپې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي او د جګړې لمن د کندوز ښار تر دروازو رسېدلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
له څلور ورځې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د زرنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چله مزار سیمې کې، شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې، لودیز لوري ته د زرخری سیصد فامیلیو قرولتپه او د زاخیلو سیمو کې، او د جنوب لوري ته د علیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکی اسدالله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بد حال دی روره، جنگ جګړې دي او بس خلک در په در دي. اپلم جنگ دی، دی پلم جنگ دی، دی فاتم جنگ دی. ډېر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه اوبه شته دی، نه برق شته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
د جګړې شدت، د اوړي ګرمي، د کرونا وایرس ګواښ، او ترڅنګ د برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په شل روپۍ شوه، پنځمه ورځ ارواګوره نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښت کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، ډوډۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه راولېږي.
مردم بې نهایت در مظلومیت قرار داده، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داده.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نورو ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی. که دولت ډېر ژر تازه دمې ځواکونه راونلېږي، ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت تازه دمي ځواکونه را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی، او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي آباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه ترڅنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې اوریدلای شئ. له جګړو اخوا د کابل د شاه عروس بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شول. دغه بند به د برېښنا پر تولید او د ځمکو پر خړوبولو سربیره دغه راز د کابل ښار میلیونونو اوسیدونکو ته هم پاکې اوبه برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د اوبو د تنظیم ملي اداره د کابل په شاه عروس بند کې د اوبو د ذخیره کېدو له پیل خبر ورکوي. د شاه عروس بند د اوبو د تنظیم لویو پروژو یوه ده چې د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې موقعیت لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل د دې بند جوړېدو چارې بشپړې شوي او په راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
نن د دغه بند د اوبو ذخیره کولو او پروسه عملا پیل شوه چې په راتلونکو څو ورځو کې به بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند چې د 350 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شو، د 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري.
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د شاواروس بند به د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب نورې اوبه به ذخیره کوي. دا بند به 2200 هکتار ځمکه خړوب او ترخوابه 1.2 میګاواټ برېښنا هم تولید کړي. د شاواروس بند مالی لګښت د پان حکومت له بودیجې ورکړل شوی. د شاواروس بند د رغولو چارې په 1391 لمریز کال کې پیل شوې او تمه وه چې په درې کلونو کې بشپړ شي، خو دا نیټه تر ننه راوغځېده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره د دې ځنډ دلیل د قراردادي کمپنیو لخوا غیر معیاري کار او د ځمکې استملاک بولي، خو زیاتوي تیر یو نیم کال کې پر دې پروژې کار چټک شو. شاواروس بند د کابل د ګڼمیش د ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د برېښنا د کمی د ستونزې تر یوه بریده د حل هیله ګڼل کیږي. د دې بند د بشپړېدو خبر داسې مهال خپریږي چې همدا اوس کابل میش د ښاریان د څښاک لپاره پوره پاکې اوبه نه لري او دې ښار ته راوارېدونکې برېښنا هم پرې شوې ده. کابل میش ته خوښ دي چې د شاواروس بند به په دې دوو برخو کې لږ تر لږه د یو څه ستونزه حل کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي شیرشاه او طیب بصیر
کابل کې اوسنی وخت کې اوبه ډېر په سختۍ سره پیدا کېږي. سل یو سل شل مترو ته چې اوبور یا برما وهي په اسانۍ باندې نه پیدا کېږي. هیله ده چې د شاه و عروس بند دغه اوبو سره د کابل دغه ستونزه د کابل د ښاریانو ستونزه حل شي.
کمبود آب او شامی
څښاک د پاکو اوبو کمی د زرګونو کابل میشتو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. تازه خبر شو چې د شاه و عروس بند په وسیله کابل میشتو ته د څښاک پاکې اوبو برابرېږي. دا نیک ګام دی او مونږ یې هرکلی کوو،
استقبال میکنیم.
په کابل کې داسې سیمې هم شته چې اوسیدونکي سلګونه میټر لري پر اوګو د څښاک او نورو اسانتیاو لپاره اوبه خپلو کورونو ته وړي. دلته اوبو ته د نه لاسرسي یو دلیل برېښنا هم ده. د افغانستان برېښنا شرکت پرون په دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې ولیکل چې پر کابل او لسو نورو ولایتونو وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د دې شرکت له قوله د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې شوي، خو د امنیتي ستونزو له کبله یې تخنیکي ټیم سیمې ته نشي تلای. د افغانستان برېښنا شرکت په یوه بله خبر پاڼه کې خبر ورکړ چې په سالنګ کې د برېښنا پایو د رغېدو چارې پیل کړې او پر همدې بنسټ به تر راتلونکو درې ورځو وارداتي برېښنا پرې وي. افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نږدې دېرش تنې اپایې نړول شوي چې پر رغولو یې 925,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د برېښنا شرکت وایي د پایو د نړېدو او د وارداتي برېښنا د ضایع کېدو له امله افغانستان هر ساعت یعنی شپېتو دقیقو کې 2.1 میلیون افغانۍ زیان کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه دوهمین مې ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مې هروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. په نږدې راتلونکي کې به خلک د دې شاهد چې په هوایي ټکسیانو کې سفرونه وکړي. په جرمني کې همداسې لومړنی هوایي ټکسي ازمیختي الوت وکړ. دا ټکسي چې د جرمني یوې کمپنۍ جوړ کړی په فرانسه کې وازمویل شو. نور بل اسمت سروانه واورو.
په جرمني کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره ازمیشتي الوت وکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني د وولو کوپټر کمپنۍ هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسي یوې کوچنۍ څرخکې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسي پاریس ته نږدې له لوبورژي هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوت یا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي 2 تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه محبت خان د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د شوترې له کلي څخه خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټوله خیلخانه مې کورونا نیولې او مرکزی د ازري مرکزی روغتون کې مې شیربان ستنه نه ګولۍ ستنه ستنه صحیح شي شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کې چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زموږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی آزادی
زره سبلا پرشن دی لوګر سره په تماس کې دا پیغام پریږدم. د طالبان اوس مې دایې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، د څه د برخه خسته نه تاسو جنجال دی. ادم کافران ادم سمې کافر دی، کافران دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي ګرمي و، د 100 درجه شمسي سولر شمسي فاصله لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مې لري. مننه خو به ما
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مې هېروې، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندهار کې تیره شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولۍ د لګېدو له کبله اور لګېدلی دی. د اور د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلی دي. افغان امنیتي ځواکونو د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې یو غړی په جلال آباد ښار کې له بمونو او د انتحاري حملو له واسکټونو سره نیولی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه و عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعبه زیرمه کېدای شي. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوندې لسګونی خبري بپاڼې چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. په پام کې د چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او له شاره د باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخه ونیسي چې دلتا بلل کیږي.
اسمه څاروانو چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واورو، او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د تکواندو په نړیوالو آسیایي سیالیو کې ووم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون پر فیسبوک پاڼه لیکلی چې د تکواندو په آسیایي اتلولیو کې د افغان لوبغاړي محمد محسن رضایی لخوا د سرو زرو او حکمت الله زین لخوا د زیرو د میډال په ګټلو سره د درجه بندۍ لپاره افغانستان ووم مقام خپل کړی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي د تکواندو په آسیایي سیالیو کې له 20 هیوادونو نه 109 سلویخ ورزشکار نو ګډون کړی و. د نوموړي فدراسیون په وینا افغان ورزشکارانو د تکواندو په آزادو سیالیو کې چې په بیروت کې ترسره شوې هم د زیړو دوه میډالونه ترلاسه کړل. حسین لطیفي په 8.5 کیلوګرامه او فرزاد منصوري په 3.5 کیلوګرامه وزن کې خپل سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د بیروت په سیالیو کې هم له 3.5 هیوادونو 289 ورزشکارانو ګډون درلود. د تکواندو د فدراسیون په وینا په 2011 میلادي کال کې په همدې سیالیو کې روح الله نیکپا د زیړو میډل ګټلی و چې ورسره افغانستان د درجه بندۍ له پلوه په 15 مقام کې و، او په 2013 کال کې بیا افغانستان 180 مقام خپل کړی و. په لغمان کې د خاروالۍ لوبډلې د والیبال سیالیو اتلولي خپله کړه. دغه سیالۍ د لغمان په مرکز مهتلام کې د 9 لوبډلو ترمنځ وشوې. د مهتلام خاروالۍ امیر بختیار حسین وویل چې د خاروالۍ لوبډله وتوانېدله چې په پایلوبه کې نانکسیو لوبډلې ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. حسین او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړي. او افغان تکړه توپوهونکی حضرت الله زازی چې د پاکستان سوپر لیگ په شپږم پړاو کې د پېښور زلمی په ملاتړ لوبېږي، په څلورو لوبو کې درېیمه نیمه لسیزه ثبت کړه او د درېیم ځل لپاره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. هغه په څلورو سیالیو کې برخه اخیستې ده او 206 منډې پکې کړې دي. په لومړۍ لوبه کې 3 منډې کړې وې، په دویمه لوبه کې 0 آؤټ شوی و، او په درېیمه لوبه کې د کراچۍ پر وړاندې 9 منډې وکړې، او په مهمه او حذف کوونکې لوبه کې د اسلام آباد پر وړاندې 6 منډې وکړې او لوبډلې د بریا کرښې ته ودروله. پېښور زلمی لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. پېښور زلمی لوبډله به سبا پنجشنبه ماښام مهال له ملتان سلطان لوبډلې سره د اتلولۍ ګټلو لپاره پایلوبه ترسره کړي. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. وا به وری چې د روغتیا حق څه دی، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي، او په دې برخه کې کومې ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته په پیل کې خرغلاس وایم که پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 شیب د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي، یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی. او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم دې مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزش یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند ور بخلی دی. او دغه د ژوند ساتنه دیدی دی روغتیایی حالت په دولت مکلفیت دی، یعنی ام په فردی شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپل توجه پاملرنه خپل روغتیایی حالت ته وکي، او هم په دولتی بڼه باندې د دولت مکلفیت دی. دا وجایب دی چې د اتباع او د روغتیایی حالت جدی پاملرنه جدی پاملرنه وکي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغو ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ژوند او د صحت په رابطه باندې توجه کړې ده، تر تولده پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرامه باید واوسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لاغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې مونږ وای سو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د روغتیایي حالت که مونږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړې نه، د ازدحام نه لرېوالی، د کثافت نه لرېوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت ته، روغتیا ته ضرر رسی، د دغه ټولو نه اجتناب. او دا نسو قلم باندې یا په دې کم وخت کې مونږ حساب کړو چې یو دوه درې وخت د ذکریت په اساس باندې دغه موارد دي چې روغتیا او صحت پورې ډیر غټ اثر لري.
د صحت حق له چاپیریال سره څه اړیکه لري؟ یعنی موږ اوسو ګورو که خصوصا په کابل ښار کې هوا چې ده ککړه ده، ډیر خلک یې ناروغان کړي، حتی داسې راپورونه هم شته چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدی شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترم، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډېر اثر ګذار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کېږي، ډېر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیو. د کابل دغه نننۍ وضع چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپله نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناءً په ځمی کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو، متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله. د برق ستون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وای، ټولو کورونو ته برق لوی. درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کېږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید دی. او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی، جنگ له بلې خوا وزنی، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له لاسه لاړ شي دا خو بیرته ادا کېدای نسی کنه. ډاکټر نبودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په پسلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا واردوي، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي، که دې ته دولت جدي توجه ونکړي. او دغه نن سبا چې دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې و مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډېر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهاني اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډېر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږ روغتیایي مراکز ډېر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یا ولایت ته منظور سوی دی، اما هغه روغتیایي مرکز لرو. نوی د نفوس په اساس احصایه‌گیری وسی، باید روغتیایي ډاکټر صحي ډاکټر وي، اطفال ورته وي، زنانه ورته وي، متخصص وي. هغه بدبختانه په دې ملک کې نسته. به هر حال بې کیفیته دوا ده. نو دغه موارد دی چې روغتیا د تهدید لاندې ده، او زه امیدوار دی دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي، احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا، روغتیا وزارت، او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي، ډاکتران توظیف سي، با کیفیته دوا راوارد سي. موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کلمو په ودونو کې لزوم او ناوې سره خار داور یا شارګشتي کړي
ټوټاله څخه تر باغ بالا پیری داس باغ بالا کې مې دوره ور کړې بیا رسلې کرغه باندې کرغه تاسو مو دوره ور کړې بیرته کوه طرف
بسم الله دمرا
آیا په کلیو او بانډو کې هم زوم او ناوې د واده د مراسمو په اخر کې له دوستانو سره په چکر ځي؟
د موږ منطقو کې د وخت رواجو په دې باندې بیا کجاوې جوړې کړې، یو خواته ناوې سپره، یو خواته یا پاکي یا اندرور یا بل داسې قریبې دریاوي ډول دا شامو سره وحل کېدل راغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه رواج و.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر منلونکو، واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده. د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی. د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ور اضافه شول. د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري، چې یو دود هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شارګشتي ده. شارګشتي لکه نومونه چې ښکاري معمولا په خارونو کې کیږي. تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی. نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمي غړي عاطفه نورستانی راکوي.
د عبدالرحمن خان له دورې نه را دي خو په موجود و چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په یو وسیله کې چې په خوا دوی وایي چې ګاډۍ وه یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپلو نږدې خپلوانو سره خاوند به یې و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور د دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله، د زیارتونو ته به دا وړل کېدله، مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته. د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوی ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي، په نیکمرغۍ شروع شي، دغه شګوم د خلکو سره و. په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلی دی چې دوی فکر کوي چې د خپله د ناوې قدم یا پل ډیر درون دی او دې ته باید وینه وشي، ځکه چې دا خیر او خیرات کوی شي چې مصیبتونو د بلا او د دې شر مخنیوی کوي. دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده وه.
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پشنه ټوټه وتړي، زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی. مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي، نو خار داور حتمی ګڼي. ناوې شنو ځایونو، زیارتونو او غونډیو ته بیایي. 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شارګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي.
شیشه نه توپک را ایستلی ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوی دی. مخکې به یو ټک به وسو، هغه مغه د شکاري توپک سه هغه به خالی دارو چره به وسیله. اوس خو زده لپیکا تر راکټ تر هر څه پورې له خلکو سره تیار په کورو په پراته دی وس دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره ول بل مخته کیږي بیخی او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نور خان د ناوی دیوړل پر وخت په خپل سیمه کې دیغه دودونو کې سهم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیرو خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي بیا چې ناوی د خسر کور ته لومړی قدم ږدي دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوی له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي، په دروازه کې میخ یا کوکه ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
دغه وراول چې براغلی وو د وراوله سید د سناوی بیا ځان سره وړه دو خلکو به دلې نښه ویستله ټوپک باندې چې هغه نښه به ونه ویستله تر هغو پورې به ناوې نه ورته تسلیموله چې دې له ځان سره وړې وای. دا یو دود په کې کله به نښه وویستله بیا به ناوې ورته ورکوله او بیا له ځان سره بیوله. وښ وو وښ د مخ منطقو کې د وښ رواجو په دې باندې بیا کجاوې جوړې کړې، یو خواته ناوې سپره یو خواته خواښي یا ندروری یا بل لاس قریبه دای سپری بیا یغه یو نفر کرایه ولای وخ اغه صرف اغه عمر تر لاس نه ولای وخ نور خلک ټول پیاده به وسرتلو دریا وی ډول دا شام به وسره و هلکدل ترغه کلی پور به دا بدرګه کوله. دغه ریواج و ناوی ل وخ نه کوزوله بیا به دا نه کته کیدل نه دې ته به یو شی اومنل یا کور یا سرزر یا یو بل شی داسې شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به دی وښ نه را کوزاسو بیا چې کله به کور ته ورسوله د اروپا سر به یو میخ ټک وه دا د ترانو دود وو یو څه وریجې یا غنم دا به ورکول دا به شاده وردول چې د روزي پراخېږي څه رقم ده داسې یو دود دا رواج ول کې. اوس خو خالي د موټرانو مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال بیا وایي چې په پخوا وختونو کې به ناوې په آس اوخ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله. بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوی ماډل موټر ګلپوش کړي. د نوموړي په وینا اوس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټرو سمه مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي.
خو خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولۍ کې بیا وړل څلور نفر خو سر د کوره عامل ته چې بیا وړلې کله بیا بیا آس بیا آسان بیا شوی داسې ګلان پرې وزړول بس به ورله ناوې پکېنه ول مخته بیا زوم وړله بیا کور ته. شارګشت هغه وخت نه اوس هم نهسته په اطرافو کې دا کیسې بعضې خلک یې کوي شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی اوس خو شرایط بیخي د دې کنه دي ګل پوشي کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې طبیعت سم سي دا نه یو د زوم د دواړو دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې اوس پیلنداري واج دي په خوا د کیسې نه وي. مثال دا اورانی سوټاله څخه تر باغ بالا پیری داسې باغ بالا کې مې دوره ورکړه بیا غسلې کرغه باندې کرغه تاسو مو دوره ورکړه بیرته کور ته راغلی.
د خار داور پر وخت موټر پېښکان بیا غټ ټولنی زستون زده چې د واده خوښي په غم اړوي. وویشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوې د موټر شا نه پریږدي.
پېښکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غد ناوې راوړل لاري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ کې وسو باید د ناوې موټر په سیازه وسو مشاو موټر په سي د نور ځوانانو خپل یو خپل غوړی ذهنی دغه سی ولغه شوی دی چې باید نوی موټر پسې باید موږ اوسو او باید مخکې اوسو شاو ته باید یو څه نسخ کاره اوسو چې موږ ګوري.
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدې پیښې رامنځته کولی شي؟ د ننګرهار له اوسیدونکي جاوید خیاورو
زموږ په وطن کې په حساب چې کله چې ناوې موټر کې راځي کړې ده هغه خونه چې راځي ډېر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته بسو لیدل آیا ناوې مړه شو شاو مړه شو نو د خوشحالي لاړه په غم بدل شو. نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نه واله چې واده د شارګه سمنه لري سړی منظم لاړ شي ځې ته هدف چې کوم یې په لاس راوړي نور د خوشحالي تر یو حد کې نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د ناوې نه د مخکې خوشي شان مثال د ډېر خوشاله وي مخکې دی د غیبی موټر تکر وی او مثال د مشکلات ته دسی کی ار څه چی په هوټل کې بایدوش خوشحالي هغه یو اندازه ولري په اندازه بایدوش خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډیره جګی زتره د سیم دغه ودونه په دغه ډیره کیږي ځکه موټر ټکر کیږي خلک زخمن کیږي خلک وهل کیږي په دغه کې شارګاش شي په بعد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅو کې سرکونه ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګی.
کله چې ناوې په خپل نوي کور کې پالک دی، د خسر کور له مخکې ځینې تیاری ورته نیولې وي. د بېلګې په توګه د ناوې پښو ته چرګ یا هم مال حلالوي، له ناوې سره راغلو مېلمنو ته جامې ورکوي او بیرته یې تر خپله کوره بدرګه کوي. د ترخیلو اوسیدونکې صالحه وایي چې که چیرې د ناوې پښو ته چرګ یا هم کوم بل حیوان حلال نشي، نو په موټر کې چې ناوې راوړل شوي په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. ناوې اوس د ډولۍ، آس او اوښ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته ناوې ډولۍ کې راوړي، چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته یې ونه سپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کرونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصلې په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
ما وگران ډیر میا دی وگران ډیر میا دی دے وطن کے نبی دم مگان تر پتو ٹکری کی زما و گران ڈیر میں آدی بی چی گل غزان منگل ران شی نہ بزان جوڑ کم نہ بستر یہ تور کما و گران ڈیر میں آدی بی دازل نا شا بیا بجا زادت للونا کرتا کھو ما و گران ڈیر میں آدی بی
اوریدم کو ڈاکٹر محمد شریف سیلانی ام سلام دی کرونا دی مخنیوی په خاطر باندې د لاندې ټکی هرو مرو په نظر کې ولري کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکئ ماسک کاروئ او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.